سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالی ورځ د 2014 کال د جون 15 نیټه د ز عبدالحق کاکړه او نجیب عامر د مشال ریډیو د نړیوي په نخصه تخبرونو پیل کوو. د افغانستان له امریکا سره د ستراتیژیک تړون کې د خند درامت کېدو د امکان اندیښنه. د پاکستان لخوا د پاکستان په وروستیو انتخاباتو کې د ناکامو ځوانانو امیدوارانو د ناکامۍ وجه د افغانستان په اړه د نیټو اندیښنې د ایران انتخابات هغه څه دي چې تفصیل په روانه غړي کې درکو. خو پایل ول خبرونو کو خبرونه وړاندې کوي نجیب عامر.
سهار مو نیکمرغه په مخړی د خبرونو سر ټکو ته. افغانستان وای امریکا باید د پاکستان لخوا د طالبانو په حمایت کولو غلی پاتې نشي. په خوست کې د وی بمی چاودنې په ترڅ کې 18 کسان وژل شوي او په ایران کې د 13 ورځې د انتخاباتو پایلې ښیي چې حسن روحانی تر نورو کاندیدانو مخکې ده. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د ولسمشر ویان وایي د پاکستان د پوځ او استخباراتو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ترهګرو حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون امکان کموي. ایمل فیضی د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوځي کړۍ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د زیاته کړه
تر هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تر روسي بریدونه د طالبان د خوا څخه ادامه پیدا کړي دا به د افغانستان د حکومت دپاره شرایط نور هم زیات کړي او د افغانستان د حکومت دپاره به دا ډېر مشکل کار وي چې د امریکې سره امنیتي سند امضا که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي بیا به نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي.
خو بل لوري ته پاکستانی چارواکي تل دا کوي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي او دا کار د دوی په ګټه هم دی. په پیښور کې د افغانستان قونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یونیسر نه غوښتنه کړې ده چې د پیښور سره په څنګ کې د خزانې کیمپ د افغان کډوالو سره د مرستې وکړي ځکه د سیلاب اوبه دغه کیمپ ته ننوتلې دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې سیلابي اوبه کیمپونو ته ننوتلې د کیمپ اوسیدونکي ورختا کړي او په همدې موخه افغان قونسل د نوموړي کیمپ څخه د جمعې په ورځ لیدنه کړې ده. ښاغلی ابراهیم خیل مشال ریډیو ته داسې وویل
بیا همین سیار نه دا تقاضا کو افغان کمشنری ته دا تقاضا کو چې دغه مهاجر سره مرسته وکوندي دغه کم ته نن لنیزدې لاړو الته موږ د حالت چولې د بیا موږ له خپل شخصي امکاناتونه یو لزر بورې ته یې کړی یو څم نغدي ورته ته یې کړی چې هغه تیل په وغلی چې دوی په واټر پمپ واسطه د اوبه چالته جمع شوې دي هغه اوبه چې چون دوی کورو ته نوته.
په خزانه کډوالو کیمپ کې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي. په دې کیمپ باندې په 2010 کال کې هم سیلابي اوبه ورختلې وي. پرون ماسپخین د افغانستان د خوست ولایت د لکھنو د چولانو د سیمې په وادیره کې په وګاډي پسې بمی چاودنه شوې چې لکبل یې اته تنه ولسی وګړي وژل شوې دي. په وژل شو کسانو کې د وی کورنۍ 15 تنه غړي یو تن د کلی مولا امام او یو تن ځایي اوسیدونکو شامل دي. د پیښې په ځای کې د امنیه قومندانۍ د چټک خبرګون قتی قومندان محمد سردار مشال ریډیو ته ویل چې پیښه د جنازې له مراسم وروسته د بیرته ستنېدو پر مهال رامنځته شوې ده. د یادې پیښې مسؤلیت دې غړې چې قبول کړې نه دی بلخوا د خوست والی عبدالجبار نعیمی د وی مطبوعاتي اعلانې د لارې یا د پیخه په سختو ټکو کې غندلې دا او دا کار د ولس او خاور د دښمنانو کار بللې. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو له پوستو څخه د دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ معروف د سپکو درنو وسلو حمله شوې چې له امله د افغان سرحدي ځواکونو دوه پولیس ټپیان شوي دي او د دوی مرسته کوونکی یو افغان کارګر وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې او ویلې دي چې موضوع به د پاکستان حکومت سره په جدي توګه شریکه کړي. پاکستان له تر اوسه د دې تازه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې اصلاح غوښتونکي معتدله کاندید حسن روحانی تر نورو خورا زیاتې رایې ترلاسه کړي خو د غوس اکثریت په موندلو کې پاتې راغلی دی. د کورنیو چارو وزیر محمد نجار وایي د جمعې د ورځې د ټول ټاکنو لومړۍ پایلې ښیي چې د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف په دویمه درجه رایې ترلاسه کړي دي. که یو کاندید هم غوس اکثریت ترلاسه نه کړ نو د ولسمشرۍ لپاره به د دویم پړاو انتخابات د جون په یوویشتمه نیټه ترسره شي. ایرانی چارواکو اټکل کړو چې 80% کې د رایه ورکولو جوګه خلک به په ټولټاکنو کې برخه واخلي. سناسه 50 میلیونه ایرانیان د رایې د استعمال وړ ګڼل شوي دي. دوی د اوسنی ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ځای د شپږو کاندیدانو له منځ نه یو د ایران د راتلونکي ولسمشر په توګه ټاکي. سپینماڼۍ پر سوریې د هوایی بندیزونو د لګولو امکانات رد کړي دي. د امریکې د ملي امنیت مرستیال صلاحکار بن روډز وایي دا به په 2011 کال کې پر لیبیا د هوایی بندیز د لګولو نه زیاته ستونزمنه، خطرناکه او قیمتي معامله وي چې سوریه دې د نه الوت سیمه وګرځول شي. نوموړي وویل واشنګټن د سوریې د اپوزیسون سره د مرستو کولو نه دریغ نه کوي، خو اوس وخت را رسېدلی چې د نوموړي هیواد معتدل اپوزیسون پیاوړی کړی شي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سوریې د حکومت اتحادي هیواد روسي ویلي و د امریکې په هغه ادعا دوی قایل نه دي چې ګواکې د سوریې رژیم به کیمیاوي وسلې استعمال کړې وي. مسکو همدارنګه د امریکې لخوا د سوریې یاغیانو ته د وسلو د ورکولو د پلان هم مخالفت کړی دی. او وروسته خبر دا چې د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو وار بیا د حکومت پر ضد مظاهره کوونکو باندې غږ کړی چې په استنبول کې د گیزی پارک دی پرېږدي. د نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د جمعې په ورځ چارواکو وویل د آبادکارۍ لپاره به د دې پارک ونې نه غوڅوي. چارواکو همدارنګه ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې په پروژې به نظر پوښتنه کوي. د ترکیې تازه مظاهرې چې د مئی له 1.5 پیل شوي په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو لویې مظاهرې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو سلام پښتونخوا اوریس. خبرونه مو له نجیب عامر څخه اوریدل. پر روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. افغانستان تور لګولې چې امریکا په دې هیواد کې د پاکستان په ملاتړ په ترګرو پیښو سترګې پټوي او غواښې کړي چې د دوام په صورت کې به شایي له اوسني افغان حکومت سره کېدونکي ستراتیژیک تړون له هغې سره مخامخ شي.
که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي بیا به نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي.
په ایران کې د ولسمشری د انتخاباتو په لړ کې د پرونی اچول شو ووټونو شمیرل پیل شوی. د روحاني مشر آیت الله خامنایي چې زیات واک ورسره دی په موجودګي کې د ایران ولسمشر څومره معنا لري.
که څه هم جمهور رئیس دوم کس حسابیږي، خو عملا حتی دریم او څلورم کس هم نه حسابیږي. زیات اختیارات او صلاحیت نه لري، بلکې تر صلاحیت مسؤلیت ډیر دی.
او د پاکستان د ولسمۍ په انتخاباتو کې په لومړي ځل ځوانانو امیدوارانو مقابله وکړه. ځینو وګټله، ځینو وبایلله. ناکامه شوي امیدواران د ناکامۍ ذمواره څوک ګڼي؟
هغه کسان چې د بدلون نرای والی وه، د یو نوي چینج نرای لګولې وه، هغه پارلیمنت ته پرې نه ښودل او هغه خلک یې بوتلل چې کوم دوی ته قابل قبول وو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو سلام پښتون خاوري. تر دې لمخه چې نور رپورټونه درته وړاندې کړو، یو تازه خبر دا دی چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د زیارت په ښار کې د دې هیواد د بانی محمد علي جناح چې کومه ریزیډنسي یا د اوسېدلو کوم ځای ولې پخوانی هغه کې چاودنې شوې دي، مرګ ژوبله رامنځته شوې او د دې ترڅنګ دغه ودانۍ تباه شوې ده. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د مشال ریډیو همکار په کوټه کې خدای نور ناصر دی. خدای نور ناصر، تاسو ته کلی کوم، د دې تفصیل څه دی؟
مننه کاکل صاحب. د زیارت سیمه پولیس وایي چې د دې شهر چې کومه د قائد اعظم ریزیډنسی یا استوګنځای و، د هغه ودانۍ کې د شپې پاوبالا یا اولس منټه بالا یو بجه باندې د پاکستان په وخت باندې په څو منټو په توپیر سره د څو منټو په وقفه کې درې چاودنې وشوي، او چې په ترڅ کې دغه ودانۍ چې کومه وه دا مکمله تباه شوې ده، او په دې کې یو کس وژل شوی هم دی چې د هغه نوم محمد طاهر دی او همدا د دې څوکیدار و چې د پولیسو سره تعلق دی. او د پولیسو سرتیر پولیس وایي د زیارت پولیس وایي چې ودانۍ په مکمله توګه تباه شوې ده او تر اوسه پورې خو نه هم د دې پېښې مسؤلیت چا قبول کړی دی او نه هم د پولیسو په خبره باندې دوی څوک د دې پېښې سره د تړاو په تور کې
خدانو نصر تاسو داسې راته وسه چې اوس دلته که تاسو تازه حال چرته کامیابه سوي یاست له چا سره مخبرې سوي دي هلته له دې ریزیډنسي شاوخوا سره څه حالات دي او آیا ریزیډنسي په مکمله توګه تباه سوي ده یعنی د اوسېدو ځای؟
بله د پولیسو چې کوم چارواکي دي هغوی سره چې زما خبرې وشوې هغه وایي چې په مکمله توګه تباه سوي ده. البته تر کومه ځای پورې چې د شاوخوا ځای خبر ده او هلته څه صورت حال دی له سیمې څخه ځینو هایدي شاهدانو مشال راډیو ته وویل چې بم ډسپوزل سکواډ له لورالۍ څخه راغوښتل سوی دي او تر هغه وروسته به بیا هغه دا پرېکړه کوي. تر اوسه پورې راغلی نه دی هغه دا وروسته دا پرېکړه کوي چې په دې کې څومره چاودونکو څوک یې کارول سوي دي څنګه کارول سوي دي په دې کې دا بیا وروسته دوی وایي.
او خدانو نصر د اورېدونکو لپاره که داسې وایو چې که د دې ریزیډنسي یا دغه استوګنځای چې کوم و محمد علي جنا په نامه باندې و چې قائد اعظم ریزیډنسي به ورته ویله د دې یعنی لږ تاریخ یې څه دی او دلته به آیا څه اهمیت به درلودی؟
بله لکه څنګه چې له نامه څه معلومېږي چې د پاکستان چې کوم و قائد اعظم محمد علي جنا هغه به دلته راته اوسېده به په زیارت کې او دا یو ښکلی ځای و د ټول پاکستان څخه به د پاکستان وګړي د دې د لیدو لپاره د سلګرۍ لپاره چې خو هم زیارت ډېر ښایسته دی خو په زیارت کې چې بیا دغه استوګنځای و یا ریزیډنسي و د قائد اعظم نو د دې لپاره به هم ډېر خلک راتله او چې څوک به هم زیارت ته راغله دا به یې دغه ریزیډنسي خامخا کتل او د دې د کتو بغیر به څوک نه تلو. نو ګواکي ډېر ښه تاریخ یې لاره او ډېر اهمیت یې لاره خلکو ګوا ډېر له ډېر د پاکستان د هرې برخې څخه به خلک ورته راتله او دا ریزیډنسي به یې کتل.
سمه ده خدایانو نصر ستاسو ډېره ډېره مننه چې په دې اړه مو تفصیل راکړي شروز او ښه وخت ورته غواړو.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا د بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تازه سیلابونو رپورټونه ورکول کیږي. څومره تباہی کړی ده آیا کړی ده نه ده په دې اړه حکومت کوم ګامونه اخیستي دي له پېښور څخه له مو سره د مشال ریډیو همکار شبیر جان د ټلیفون په لاندې. شبیر جان تاسو سره کلی کوم کدي د سیلابونو په اړه باندې لږ حال راکړي.
ډېره مننه کاکړ صاحب. بالکل دا د خیبر پښتونخوا زیاتره هغه سیمې کوم چې د سیندونو په غاړه دي په کوم کې سیندونه تیر شوي دي هلته کې چې کوم د سیند په غاړه یا سیند سره جوختې سیمې دي نو د هغه ځای ډېر خو نه خو ډېر کورونه تقریبا تر دې د سرکاري شمېرې تر مخه 500 یا کورونه د پېښور او چرسلې ګیر چپېره چې کوم د سیند په غاړه دي هغه د هغه ځای لرې کړی شوي دي. د هغه ځای ودانیو ته زیان رسېدلې وي دغه رنګ سرکاري حکومت چې کوم صوبایي حکومت دی هغه وی چې په دې اړه باندې دوی د حق قسمه قدرتي افات یا دغه شان ته سیلاب راتلو ته د غیر لپاره مکمل په مکمله توګه تیار دي. پی ډی ایم ته هم ویلي ځلې انتظام ته هم ویلي شوی دي او چې کوم سین سرخوا کې سیمې دي دغه ځنه خلک پکړه باندې شوی دي حکومت په نگرانه کې او دا حکومت وی چې دې هر څه ته تیار دي. جی
ډیره مننه. خود دې ترڅنګ تاسو ویلې دي چې حکومت هلته چې کوم ځلې حکومت ته هلته هغه څه ګامونه اخیستي دي د صوبایي حکومت څخه علاوه؟
بالکل له صوبایي حکومت په وینا باندې ټول ځلې حکومتونه چرسدان او خار او پېښور دغه رنګ دي کنټرول روم جوړ کړی دی د وزیرانو په مشرک کمیټې جوړ شوی دی کنټرول روم کې به دا به څلور غنټې کار کوي. دوی وچ هم په هسپتالونو ته زیاتي بیډونه هم لیږلي دي کشتیان هم دغه ضلعو ته لیږل شوي دي. د دې نه علاوه چې څومره عمله ده کوم سکولونو کې چوټیانې شوي دي ظاهره خبره ډېر اوس کې په خیبر پښتونخوا کې د ګرمۍ چوټیانې هغه ټول سکولونو عمله واپس راوستې شوې ده او نن به د پېښور ضلع انتظامي او دغه رنګ د چارسدې د نوخار دوی به ټول دغه سکولونو ته دغه استادانو سره غونډه کوي او دغه رنګ د پی ډی ایم ای چې کوم چارواکي دي په ضلعو کې نمایندګان دي هغوی به هم رابلي او د دې ګامونو به جاج اخلي.
شبیر جان سی په دې اړه بیا نور څه تفصیل راتلی د بل اوریدونکو سره شریکو. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه د اوسم د افغانستان او د امریکا پر راتلونکي ستراتیژیک تړون باندې د افغان حکومت نوې دریس د افغانستان جمهوریت ریاست وای د پاکستان د فوج او استخبارات په ملاتړ د وسوالو طالبانو د ترګرو حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون امکان کموي. د ولسمشر ویاند ایمل فیزی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه آزادی ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوځي کړي د وسوالو طالبانو ملاتړ کوي. خو بلخوا پاکستان تل د افغانستان دغه تورونه رد کړي ویلي چې د یو باثباته او مستحکمه افغانستان ته ژمن دی. له ایمل فیزی سره د دې مرکې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ایمل فیزی آزادی رادیو ته وویل چې امریکایي او نورو غربي چارواکو له افغان حکومت سره په خبرو کې په وار وار دا تایید کړي چې د افغانستان په خاوره کې ټولې حمله په پاکستان کې میشته جلی کوي چې د دې هیواد د استخباراتو اداره یې ملاتړ کوي، هلته روزل کېږي او د حملو پلانونه جوړیږي.
تر هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تر روسي بریدونه د طالبان د خوا څخه ادامه پیدا کړي، دا به د افغانستان حکومت دپاره شرایط نور هم زیات کړي او د افغانستان حکومت دپاره به دا ډېر مشکل کار وي چې د امریکې سره امنیتي سند امضا کړي. که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي، بیا نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي، چې هغه حکومت چې د راتلونکي انتخاباتو په جریان کې منځته راځي په افغانستان کې.
ایمل فیزی زیاته کړې چې پر دې مسله په نړیواله کچه د امریکا او نورو غربي هیوادونو د پټې خولې پاتې کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسته کولو د ولسی افغانانو او د حکومت ناتړ ورس په ورس کمیږي.
موږ یو ځل بیا په دې موضوع باندې تاکید کوو چې کله چې غربي مقامات په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ټول دغه روسي بریدونه چې د طالبانو په نامه د طالبانو په وسیله زموږ په خاوره کې ترسره کېږي، دغه روسي بریدونه د افغانستان د خاورې نه د باندې د پاکستان د استخباراتي سازمان لخوا څخه او د پاکستان د نظامیان لخوا څخه طرح او پلان کېږي. آدرس معلوم دی چې توریزم د کوم ځای څخه پورته کېږي، په تن ځایونه یې چیرې دي، څوک ترې حمایت کوي. نو موږ نشو کولی چې دغه حالت په دغه شکل سره ادامه ورکړو.
جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا متحدو ایالاتو ته په خپل روسي سفر کې له امریکایي چارواکو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر جزئیاتو خبرې وکړې. ولسمشر کرزي وروسته وویل چې د دغه تړون په اړه په مذاکرو کې به د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیول کېږي او امریکایي وغوښتل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او اقتصادي بنسټونو له پیاوړي کېدو سره همکاري وکړي. د ولسمشر کرزي ویاند ازادي رادیو ته وویل چې د دې تړون د لاسلیک لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې امنیتي شرایط برابر شي. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د هغه سند و برخه ده چې تیر کال د ولسمشرانو حامد کرزي او باراک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر 2014 کال وروسته په امنیتي او دفاعي برخو کې د دواړو لوریو تعهدات په ډاګه کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله هم په دغه تړون کې شاملېږي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د پاکستان د انتخاباتو په اړه باندې یو ریپورت لرو. د پاکستان په یو لسم انتخاباتو کې له ناکامۍ سره مخ شوي ځوانان امیدواران وایي سیاسي ګوندونو انتظامی او امنیتي ادارو له دوی سره ټګي کړې او د خپلې خوښې خلک د قانون سازي لپاره اسمبلی ته لیږلي دي. خو بیا ځینې په دې عقیده دي چې د تیر وار په پرتله دا وار ځوانانو په لیوالتیا سره په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. تفصیل به اسرار علم مومند وړاندې کړي.
د پاکستان په یو لسم انتخاباتو کې دا وار که یو خوا د ځوانو ټرانو شمیره زیاته وه، نو بل خوا ځینو سیاسي ګوندونو ځوانانو ته هم په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره ټیکټونه ورکړي وو. خو بیا ځینې هغه ځوان کاندیدان چې په دې انتخاباتو کې په آزاد حیثیت سره ولاړ وو ناکامه شوي دي. دوی د خپلې ناکامۍ تور پر امنیتي ادارو او انتظامی باندې لګوي. همدارز همایون وزیر خان چې د شمالي وزیرستان له دخیل سره تعلق لري، د آزاد کاندید په هیڅ انتخاباتو ته ولاړ وو. نوموړی د خپلې ناکامۍ وجوهات صدا سي بیانوي.
د وزیرستان خلکو چې کوم نمائندګان له سبا پر دې د وزیرستان د خلکو اواز دغه نه وو. د وزیرستان له خلکو اواز د نوجوان نسل قیادت رمخته کولو خو استبلیشمنت کم کردارو، نو د هغه کردار په بیاز باندې هغه کسان چې د بدلون نارای والے وا د یو نوی چینج نارای لګولې وا هغه پارلیمنت ته پر نو خدل او هغه خلک چې بوتل چې کم دي ته قابل قبول او خپل مرضی په دې باندې مسلط کول شي.
همایون وزیر وایي که څه هم د په انتخاباتو کې بریا ترلاسه نکړه، خو د نوموړي په خبره د پخوا په پرتله دا وار ځوانان د خپل ووټ له ارزښته ډېر خبر وو او له دوی سره یې هم ډېره مرسته کړې. له همایون څخه چې مکلا وپوښتل چې تاسو له دې انتخاباتو څه زده کړل، نو نوموړي ویل
شکر الحمدلله زما چې خپل کم میشن او زما اهم میشن دا وو چې په وزیرستان کې تر شوی کرپټ ممبران چې کم دي زموږ مشران چې کم دي هغه ته زه شکست ورکم او دا غي سره سره د وزیرستان کونج کونج ته د وزیرستان ګډ ګډ ته زه یو پازیټیو میسج ورکم د خلکو ته یو داسې اواز ضرور رسوم چې خلکو تاسو تعلیم وکړي د تعلیم نه بغیر زمونږ هڅې کول چې کم دي هغه هڅې به خوند دي او مونږ چې څومره هم کوشش کوو چې د تعلیم نه بغیر مونږ کم کوشش کوو نو مونږ بل ناکامۍ سره مخامخ کیږو او د کامیابۍ په لار به مونږ نه ځو.
همداراز یو بل ځوانه کاندیدا سمینه ناست چې د 400 پی کې ولسم باندې انتخاباتو ته ولاړه وه دوی په انتخاباتو کې د خپلې ناکامۍ وجه د سیاسي ګوندونو لخوا داندلې بولی. نوموړې مشال ډو ته ویل
دنه سرکاري کسانو څو پرلېستي بغیر وشوي چې دغه کم پولیټیکل کسانو کم پټه ول کسانو زموږ د 73 کتاب او بیگ وی کسان او وی کسانو دنه چې لکه زه هدا کولو لکه ما مت سره مستین تا کولو خو پریکړي چې پریزایډینګ او داون سرکاري عمل چې کما وا هغه ما کولم کولا په کتاب مهر لگاو هغه په خپل لګول او چې کوم بل بل غال المو نشان برابر بل کس نه به چاله او ورکو هغه به هغه لسنه دی هغه خپل
د شمالي وزستان سره تعلق لرونکو همایون وزیر وای کته هم د انتخاباتو کې کامیابی تر لاسه نکړه خو د په خبره د هغه میشن تر څه حدا کامیاب شوه او هغه د چیر انتخاباتي کمپاین دوران د په لوی شمیر کې د وزیرستان ځوانانو ته دا خبره ورمخه تکړه چې تعلیم ترلاسه کړي او خپل حقونه وپیژني چې دا رنګ پراتلونکي کې خپل مشران په سمه توګه وټاکي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوسم د سوات د میوه حال درکو په سوات کې د لوچو او مندتو ګڼ شمیر باغونه دي. د دې باغونو ساتونکو وایي دوی د میوه د ترلاسه کولو ډیر زیار باسي او کار کوي. د سوات لوچي او مندتي د پاکستان مختلفو برخو ته وړل کېږي. باغوانان وایي دوی کله په خمیوه شارونو تاسو یو کله په کار بایډو پخوي په کاربوټ هایډریټ پخوي. د سوات د لوچو زردلو پاړه د نیاس احمد خان رپورت واوري.
سواد کې پلوې کټ نورو میو سره سره خوبانی او الوچی هم کیږي. د الوچو او خوبانو دغه باغونه د سواد بلبل سیمو لکه بریکوټ چارباغ مټه خوازخېله او د تحصیل کبل یو شمیر سیمو کې دي. خوبانی او الوچی هر کال د جون او جولای په میاش کې پخېږي او د زمیدارانو نه کاروباري خلق اخلي او بیا په خپل په پیټو کې بندوي او مارکیټ ته وړي. لکه د بریکوټ یو کاروباري تن په دغه اړوي
موږ دا باغونه اخلو دغه سی بیا ګوډونه ورکو سره وتګرو سمبالخ سپریګانې کو بیا دا باغونه کلر ورو بیا دا سی شوکاو او بیا یک مزدوران کسان نسرای خپل کسان دي سره بازار کاری سره کاروبار سره کوي دغه خپل کسان بیا دا سی شوکاو ډکاو بیا اډام خپل ده پنده دی لګي به سرابات دی لګوال دی بیا خرسيږي چې کله نه باغونه غلې وشي کمره شي تشي نو لک تاوان نیک منی خو لک زیات تاوان زمونږ
دغرنګ د سواد الوچی هم ډیرې مشهوري دي او د ملک بیلو بیلو سیمو ته وړي کیږي. د خبرې د چارباغ یو پخوانی د الوچی کاروبار کوونکی وای
منوم د محمد علم خان منګ دا کا خو تقریبا د ول ساتل سو کار نه کو دا جی منګ د دینه تقریبا درې سلو قسمه مالو باسو سړې بیو باسو سپېټیو باسو پدې کې سپه خراشي سمنګ په کار بیټو پخاو دا منګ جی لګو پینډې تا لاور تا اسلام آباد تا او فیصل آباد د کراچی پورې د مال زی داخله خوخی او د ډیر خپل میوه ده د پښې خلک د خکت نمبر دلته د باغونو ته زمنګ نه د دې زنم لري او مونږ له خکتم لګو.
د سواد خوبانی او لوچی ډیر زیات خلک خوخوي او د ډالې په توګه هم د باغونو مالکان خپل خپلوانو او دوستانو ته ورګوي. لکه د بریکوټ د یو باغ مالک چوي
مانون چې په پوښتنه کې تر اسیسټنټ کمشنری ما بیا وخت مو سمرا چې د باغونو مونږ خرڅو لهذا موسم راځي باوان ته تیار سي هغه مارکیټ تر سي مارکیټ کې ځو هم ډیره فائدہ وکړي. دغه کم از کم ځای یو باغ کې ځا دو تین لاکھ چار لاکھ روپے پیدا ہو سکم جب دوست ملی گا منگے یہ خوجی چہرہ بچہ دمرا
په سوات کې د زراعت محکمې یو چارواکي او د زراعت ماهر فضل مولا وای سوات کې اوسم په لکونو اکړز مکه شاړه ده او کچره په دغز مکه میوي اولګول شي نو یو طرف ته به ولسته خر روزګار میلو شي نو بل خو به د خوراک ضرورت هم صحه ده پوره پوره شي
زمون سره کم از کم 2 لک اکړ زمون سره فالتز مکه پرته او په دې باندې مون خباونه کول شو کومګه دیلا د دریا سوات مې ډرپ اریګیشن په ذریعہ او د وګو خېجولو بندوبست وګو دا ټول غرونه مونږه باد کو نو نه صرف دا چې دلته کې وځه مونږه د سمره نان سکل لیبر چې دی هغه په دې کې جاب اپورچونټیز مونږ دی چې دلته کې انډستریلایزیشن کې دی چې دلته کې زمونږه فوډ پیکینګ پیکیجینګ
سوات کې دا وخت په بیلو بیلو سیمو کې د الوچو او خوبانو باغونه تیار دي او دغه میوه د ملک نور برخو ته د خرڅ لپاره هم لیږل کیږي. مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه چې موږ اوریدل چې مشال ریډیو تاسو د خبرونو ترڅنګ سندرې هم رغوي او راځي په سلام پښتونخوا کې د کرن خان په ځاګه کې سندره وو.
ما شوم ته غریو نیولی وې دا باز خلق اخر سغواړي او سل راځي ترازی ارمانی کور کیوں سی گی ارمانی کور ترازی او زین خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی زین خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیوں سی گی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
تاسو د کرن خان په ځخ کې سندره واوریده. سلام پښتونخوا خبرونه اوري. نه نیمه بجې کېدونکې دي بلکې نه نیمه بجې سوي دي. نجیب عامر بادر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی وای چې امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوځي کړۍ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. ناسرګندو وسلوالو تیره شپه د بلوچستان په زیارت سیمه کې د محمد علي جناح استوګنځي په چاودیدونکو موادوالو زولې. په دې پیښه کې د استوګنځي ساتونکي وژل شوی دی. د پیښې پړه چا نه ده منلې. پرون ماسپښین د افغانستان د خوست ولایت د لکڼو د چولانو د سیمې په یوه دیره کې په یو ګاډي پسې بمي چاودنه شوې چې له کابله 8 تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې نه غوښتنه کړې ده چې د پېښور سره په څنګ کې د خزانې کیمپ د افغان کډوالو سره د مرستې وکړي، ځکه د سیلاب اوبه دغه کیمپ ته ننوتلې دي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان ځواکونو له پوستو څخه د دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ معروف د سپکو او درنو وسلو حمله شوې چې له امله یې د افغان سرحدي ځواکونو 2 پولیس ټپیان شوي او د 2 مرسته کوونکي او افغان کارګر وژل شوی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لومړنۍ پایلې ښایي چې اصلاح غوښتونکي معتدله کاندید حسن روحاني تر نورو وړاندې دی. د ده سره په 2 نمبر باندې د تهران خاروال محمد باقر قالین باف دی. امریکا وایي دا به ډېره ستونزمنه، خطرناک او ګرانبیه معامله وي چې سوریه د نه الوت سیمه اعلان کړي شي.
نجیب عامر د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې سراج ظهیر ورځپاڼې لوستي او تفصیل په دې رپورټ کې را لېږلې دي.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی، جماعت اسلامی او د عوامی جمہوری اتحاد وزیرانو باندې مشتمل د خیبر پختونخوا حکومت د لسرکنی کابینې سوګند پورته کولو سره د دغه صوبې د حکومت سازی مرحله سرته ورسیدا. ادارې وایي چې د سوګند پورته کولو دستوري په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنو سره خبرو کې وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق سره په شریکه د ټولو مسلو حل غواړي او دا چې دا وخت د دوی حکومت ته د امنیت په شمول یو شمېر مسلې ورپیخې دي، نو په داسې صورتحال کې دا صوبه د هیڅ چا سره د ټکر توان نه لري. ادارې وړاندې لیکي چې تر څو په صوبه کې د اصلاحاتو او تبدیلی تعلق ته نو دا یو جاری سلسله ده. د کومې لپاره چې صوبایي کابینه عزم لري او د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي په وینا چې په شپږو میاشتو کې به ولس ته بدلون په نظر راشي. ادارې زیاتوي چې د دې بیانونو سره ولس کې یو امید پیدا شوی دی چې حالات به ښه شي، نو باید چې له دې لپاره د وخت او حالاتو مطابق ګامونه پورته کړي شي او دې لړکې د دانشورانو، علما کرامو، پخوانو سینیئر بیوروکریټس نه د رای او تجویزونو اغستو لپاره د مذاکرو بندوبست وکړي شي، نو ممکن ده چې ډېر ښه تجویزونه به راوړاندې شي، نو دا رنګ به د دې مسلو د حل یو لار راوځي. د پېښور نخ پرېدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې نوی وفاقي حکومت د مالي کال 2013 او 2014 لپاره د مرکزي بجټ اعلان کړی دی. د وفاقي بجټ حجم 4.3 کربا او 1.9 ارب روپی اخودل شوی وو او دراتونکو مالکال د بجټ خساره به 1,650 ارب روپی وی او صوبو ته به د وفاق قابل تقسیم حاصلاتو څخه 1,502 ارب روپی ورکول شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بجټ وړاندې کېدو نه وروسته حکومتي ډلو دا بجټ متوازن او ولس دوست بجټ وګرځولو او د سرکاري ملازمینو په شمول د ولس ځینو طبقو دا بجټ غیر متوازن او صرف د لفظونو وړاندې وروسته کېدل ګرځولي دي. ادارې وایي که یو په بېطرفه ډول د دې بجټ جایزه واغستل شي، نو واضح ده چې دا بجټ په یو داسې وخت کې وړاندې کړی شوی دی چې ملک د IMF او ورلد بینک په زرګونو اربونو قرضو کې راګیر دی او په دننی کچ د بجلی بحران او ترهګرۍ په شمول ګڼ شمېر چیلنجونه موجودیت لري چې مقابله یې ډېره ګرانه ښکاري. ولې د نوې حکومت د سرګند کړی شو ارادو او لزونو څخه برېږي چې په هر صورت کې د ټولو چیلنجونو مقابله کول غواړي. د ادارې په وینا چې په موجوده حالاتو کې چرته چې تیر 100 کالو ترهګرۍ او د بجلی بحران د ملک معیشت ته ډیر زیات زیان رسولی دی او خزانه کې دومره سنشته چې د ملک ضروري چارې پرې په غوره ډول وچلولی شي او یا د بهرنیو قرضو د شکنجې څخه ملک آزاد کړی شي. موجوده وفاقي بجټ وړاندې کول د نوي حکومت بریا ده. ادارې اخیر کې لیکي چې دا ټیک دی چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه ونه کړی شو او یا د امروزي استعمال سیزونه ګران کړی شول او دې لړکې د ولس د اکثریت او سرکاري ملازمینو خفګان په ځای دی، ځکه کې چې د سر ماتون کې ګرانی له عمل له مخ کې نه دغه تنخواګان ډېر کم محسوسې دي او د هر سیز نرخ هم د وړاندې نه دومره ګران و چې اوس پکې د نور اضافي هیڅ گنجائش نه و. ولې بیا هم په ملک د بهر قرضونو بوج یو لوی مجبوري و، ځکه نو په مجموعي لحاظ دا یو د اطمینان وړ بجټ دی.
دسی میں حالات او نړی مطبوعات به بوریوال کاکړ وړاندې کړي. په پاکستان کې د آرام ژوند پاړه په یو لیکنې کې ډیلی بیسټ امریکایي مجلې لیکلي چې طالبان د پاکستان په داسې مهمو سیمو کې ژوند کوي چې د هغه ځای خلک دا فکر هم نشي کولای چې ګواکې د دوی په سیمه کې د طالبان طالبان وی. په ایران کې د ولسمشری ټاکنو په ګارډین کې بل پلو برطانوي ورسپانې پاړه په د ایران پاړه مقاله لیکلې ده. بوروال کاکړ وی تفصیل درکې.
امریکایي مجله ډیلی بیسټ لیکي چې کله په 2001 کال کې افغان طالبانو ماتې وخوړه، نو مشران یې د کوټې ښار په پښتون آباد نومي سیمه کې میشت سو. دا یو داسې سیمه ده چې کورونه یې لکه خښتو او خټو جوړ دي، زیاتره کوڅې کچه دي او نالې هم په خلاص سر بهیږي. د مجلې په لیکنه د پښتون آباد پر ډیرو کورونو د طالبانو ملاتړ کوونکي مذهبي ګوند توري او سپینې جنډې ولاړې دي او پر دیوالونه یې د ملا محمد عمر او جهاد په حق کې شعارونه لیکل شوي دي. ډیلی بیسټ زیاتوي خو په دې وروستیو کلونو کې د طالبانو ځینو قمندانانو له پښتون آباد غوندې سیمو وتل پیل کړي او داسې سیمو ته تللي لکه کوچلاغ، کومه چې له پښتون آباد سره ډیر زیات فرق نه لري. کوچلاغ له کوټي څخه افغانستان ته پرتلونکې لار آباد یو داسې ښارګوټی دی چې کورونه کچه دي او د میوو او سبزیو کښتونه لري. ډیلی بیسټ لیکي هلته په کراچۍ کې بیا طالبان په دې وروستیو کې د سوراب ګوټ غوندې غریب سیمې پریښې دي او داسې سیمو ته تللي دي لکه کلپټن. د کراچۍ کلپټن هغه سیمه ده چې د بېنظیر بټو د کورنۍ او د هغې د خاوند ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون نور سیاستوال، کاروباریان، هنرمندان او نور زیات شتمن خلک پکې ژوند کوي. مجلالی کې د کلپټن زیاتره اوسیدونکو په داسې کلک امنیت کې اوسېږي چې زیاتره په دې نه دي خبر چې په همدې سیمه کې طالبان هم ژوند کوي. بل پلو برطانوي ورسپانې ګارډین په یو مقاله کې لیکلي دي چې که څه هم په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د یو حیرانۍ ځایسته، خو په پای کې به بیا هم د دې ملک نظام وګټي. ګارډین لیکي د ایران په دې ولسمشریزو ټاکنو کې به ولس له شپږو امیدوارانو څخه یو ټاکي او دوه نورو امیدوارانو په دې وروستیو ورځو کې له مقابلې لاس واخیست. د ورځپاڼې په لیکنه په دې دوو کې یو اصلاحات غوښتونکی محمد رضا عارف و چې د آزاد خیاله امیدوار حسن روحانی په حق کې دستبردار سو. ګارډین ورځپاڼه لیکي د دې ځل انتخاباتو داسې زور نه دی اخیستی لکه د 2009 کال په انتخاباتو کې چې د زرغون غورځنګ په نامه تحریک راپورته سو او تر یو څه وخته داسې ښکارېده چې ګواکې دا تحریک به په ایران کې بدلون رامنځته کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
هو سم د افغانستان په اړه رپورت. په افغانستان کې د نېټو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډانفورد خبرداري ورکړي چې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو کمیدل به په تیرو دوو کلونو کې سوي پرمختګونه له لاسه وباسي. نوموړي د پرون جمعې پر ورځ چې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وروسته له دې هیواد سره د نړیوالو د لا زیاتو مرستو اړتیا ده. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس رپورت تفصیل درته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
سره لدی چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د پوځي ماموریت لپاره پای ته رسیدو وروسته له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو بشري مرستې ژمنې سوي، یو شمېر خلک اندېښنه لري چې شاید دا هیواد یو اربیا د نړیوالو لپاره ووزي. دغو اندېښنو ته په اشاره د ناتو ځواکونو قمندان جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان پر ملي اردو او پولیسو د لا زیاتې پانګونې اړتیا ده تر څو په پرمختللي امنیتي ځواک بدل شي او د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د شویو پرمختګونو دفاع وکړي. د فرانسې خبری اژانس د جنرال ډانفورد په حواله وایي هغه پرمختګونه چې موږ په دې هیواد کې کړی دي د نړیوالو له تعهد پرته ادامه نشي پیدا کولای. جنرال دانفورد زیاته کړی چې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو د ساتلو لپاره د نړیوالو سیاسي حضور ته اړتیا ده، څو اقتصاد او امنیت دواړه شسی. د ناتو د ځواکونو د قومندان ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګونو د دوام لپاره باید د دې هیواد د ملي پاوځ د عصري کېدو لپاره اساسات ټینګ شي، او دا هغه کار دی چې د ده په وینا تر اوسه په سم ډول نه دی شوی. خو د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی وایي د جنرال دانفورد دا څرګندونې د نړیوالو لژمنو سره په ټکر کې دي. ښاغلي فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو نړیوالو کنفرانسونو کې تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ شوی دی.
پس در اینجا سوال باید وجود نداشته باشه که اگر جامعه جهانی به حمایت خود از افغانستان ادامه
بده، پدی که باید سوال نوی چه که چرت تر 2014 میلادی کال روسته نړیواله ټولنه له افغانستان ملاتړ ته دوام ورنکړي نو تر لاسته شوی پرمختګونه بل خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د ناتو د قومندان د دې خبرو او د افغانستان په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو او د نړیواله ټولنې د مخکنی د ریسترمنز تضاد وینو. ایمل فیضی پر نړیوال ژغ وکړ چې باید د نوی ملسیزي ستراتیژیک تیروتنه تکرار نکړي. شاغلی فیضی ویل تر 2014 کال وروسته د نړیوالو د ملاتړ په صورت کې به شوي پرمختګونه لا پیاوړي شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، په ایران کې د ولسمشری د انتخاباتو په لړ کې د پرونی 400 ووټونو شمیر پیل شوی دی. د ایران د اساسي قانون په 111 ماده کې د مذهبي مشر صلاحیتونه واضح شوي دي. مذهبي مشر د ایران د جمهوریت نظام ټول سیاست تعینوي، البته په دې برخه کې له نگهبان شورا سره مشورې ته اشاره شوي. مذهبي مشر د ریفرندم حکم ورکوي، د ټولو ځواکونو اعلی قمندان دی، د جګړې او روغې جوړې صلاحیت له ده سره دی. د نگهبان شورا د غړیو د قضایي شورا د جګپړو چارواکو د ایران او راډیو ټلویزیون د مشر د لوی درسیز د سی آی اس پاسداران انقلاب مشر او د پوځي او انتظامی اعلی کمانډانانو د اوزل تعین کول او د استفاده منلو صلاحیت له مذهبي مشر سره د ټولو صلاحیتونو په موجودیت کې ولس مشر چې به ټاکل کیږي هغه څواک لري چې دا پښتنه په ایران کې د چارو لچړونکو استاستانکسي څخه سمور همکار کړی ده.
که څه هم جمهور رئیس دوم کس حسابیږي قانونن، خو عملا حتی دریم او څلورم کس هم نه حسابیږي. په ډیرو محدودو مسلو کې، په کورنیو مسلو کې صلاحیت لري او داسې له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د یو سفیر په توګه وظیفه اجرا کوي، زیات اختیارات او صلاحیت نه لري، بلکې تر صلاحیت مسؤلیت ډیر دی. ځکه چېرې دغه لوړپوړي کسان لکه د ایران مشر یا سپای پاسداران که هغه چېرته کومه تېروتنه کوي په لویو سیاستونو کې، د مثال په ډول په اټومي سیاستو کې یا د بهرني سیاست په برخه کې، نو هغه مسؤلیت پر رئیس جمهور وراچول کېږي او پړه پر وراچول کېږي.
په کورنیو مسلو کې په لنډ ډول باندې په کومو برخو کې رئیس جمهور د ایران صلاحیت لري؟
تر یو حده په اقتصادي مسلو کې او په ټولنیزو مسلو کې، د کار د پیدا کولو، ځوانانو ته د کار د پیدا کولو، دغه وړې مسلې چې یو حکومت اجرایي مسایل دي، په هغو کې دی رول لوبولی شي.
که چېرته رئیس جمهور په ایران کې ډېر واک او صلاحیت ونه لري، نو دا انتخابات د ایران ولې دومره مهمه شوې دي؟ مثلا په 2009 کال کې چې کله انتخابات وسول، د درغلیو له خاطره په میلیونونو ایرانیان واټونو ته راووتل او مظاهره یې وکړې.
د ایران د انتخابات له دو اړخونو مهم دي، یو د اصل کې په قدرت کې د غول نظر مهم دي، او یو د هغو ځوانانو یا هغو ایرانیانو چې په مجموع کې په ایران کې ژوند کوي، خلکو په ثبات مهم دي. دوه بیلابیل لوري مطرح کېدای شي. د نظام لپاره یا د سیاسي جوړښت لپاره دې لپاره مهم دي چې نړیواله ټولنه ته وروخی چې په ایران کې انتخابات کیږي، او حتی په ټول کې دوی داسې خلک راوباسي او په هر ډول سي په انتخاباتو کې برخه واخلي. حتی د مثال په ډول دوره رهبر د ایران ویلي و چې حتی که له نظام سره څوک مخالف هم دي، دې لپاره چې بهرني فشار نه پوهم کم سي، تاسو باید رایه ورکړي. دا د نظام له خوا ده. خو د خلکو لپاره ولې مهم دي؟ د خلکو لپاره په دې مهم دي چې هلته خلک ځینې آزادیان غواړي، چې دوی فکر کوي کېدای شي د مثال په ډول یو کاندید تر سترګې کېدای شي دغه آزادیان چې محدود آزادیان دا دوی تر لاسه کړای شي.
ډاکټر سستانکزی، ستاسو په وینا د ایران ولسمشر په کور دننه او بهر ډیر صلاحیت او واک نه لري، که چیرته دغه سیوی نو د نگهبان شورا ولې ځان دغه انتخاباتو له خاطره بدنامه کوي؟ یو ډول مثلا د بشري حقوقو ډلې دا انتقاد پی کوي چې شزې کاندیدیت نه پریشتي، او د ایران دننه هم په دې شورا باندې انتقادونه په یو ډول شته. فرضاً له 200 نوماندانو نه یوازې شپږ کسان دوی پریشتي.
دلته د ساتندوی شورا کې چې اکثره د مشر آیت الله خامنئی کسان پکې برلاسه دي، دوی په وروستیو کلو کې دوی هڅه دا کړې ده چې اصلاح طلبان پرې نه دي، ځکه دوی فکر کوي که چېرې اصلاح طلبان حکومت ته راسي نو ممکنه ده د سپاه پاسداران یا د رهبر هغه لوی سیاستونه چې دي هغو ته مشکل ایجاد کړي یا موانع ورته ایجاد کړي. نو دوی کوشش کوي په دې څو کلو کې چې په ایران فشار زیات ده، خصوصا د اټومي برخې کې، دوی کوشش کوي چې یو لاس حکومت ولري.
ډاکټر احساس ستانکزی، مننه.
مننه تاسو نه.
د ډاکټر احساس ستانکزی سره مو د ایران د ولسمشر د ارزښت یا اهمیت په اړه باندې مرکه اورېده. پرون د جمعې په ورځ ماسپښین مهال د افغانستان خوست د لکڼو د چولانو د سیمې په یوه هدیره کې بم چاودنه شوې چې له کبله یې اته ولسي وګړي وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یوې د یوې کورنۍ پنځه غړي او د کلي امام هم شامل دي. په اړه نجیب لالو خیل رپورټ لري.
د پیخ په ځای کې د امنیه قمندانۍ د چټک برګون قطعي قمندان سمنوال محمد سردار مشال راډیو ته وویل چې پیخه د جنازې او تدفین له مراسمو وروسته هر کله چې خلک له هدیرې بیرته خپلو کورونو پر لور ستنېدل د ملکي خلکو په صرف ډوله موټر پسې ترسره شو چې پکې ناست اته وړه کسان ووژل شول او موټر هم له منځه تللی دی.
که جنازه خود دفن بکنن در حین بازگشت
لحقه وروسته چی خلکو جنازه تر سر کرده او مده خورو توس پاره ایوه عراده صرف موتر سره زای پرزشه های من تصادم کوی او پترس که دا موتر پو بش پر دال منززی پو خواشنه سره چی پده پیخه که زمونگ اته تن هوادوال چی یو تن ده کل مولا امام هم پو که و پو شهادت رسیده دیدی.
یک نفر مولا امام امی منطقه هم شامل بود با شهادت میرسن.
ده سیمی و اوسیدون که محمد عمر ده پیخ پوزاکیول هر کس چه جنازه اولان ده خاور تا وسپارل شوه هغه دو میاشت مخکی لادرک شوه و چه تیره ورزی ده دیورن کرخی تنگده جسد و مندل شو.
ولا پیخ خود ده سرمان تخوا چه یو نفر یو دو میاشت که گی اندازه ده ورک شوه بیای مره پاکستانی حدود که پیدا شو پرون بیای روڑلو پیخ خوالو مرسیم و ده جنازه که باس آغا ملو چه کم جنازه وکڑل آغا ده صرف مطر که سپور و طول ملکی وگری و ویسرا ده آغای من کلی وول و چلون و کلی وسیدن که و باز یو دوا که سوال منو و ویسرا باس ده آغا بم سرطانگ والی
دیاد پیخ مسئولیت تر دیمه حالا کمی وستوال لری پرغاله نده اخیسته. بلخوا خوستوالی عبدالجبار نعیمی دیوی مطبعاتی ایرامی لاری یاد پیخ پا سخت و تکو که غندلی ده او دا کاری دولست او خاوری ده دخمنانو کار بلالی ده.
که پختو وای مشال ریڈیو وار
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي د هارون باجا په ژغ سندر وارو د دې وروسته به بیا رپورټونه درته وایم.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا رومی روح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یومی روح دے بل میں زان 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 خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری سمون بیرا کی پریان سمون بیرا کی پریان سمون بیرا کی پریان سمون بیرا کی پریان بچے غریب د نر بچے غریب د نر بچے غریب د نر بچے اگٹلے دے میدان اگٹلے دے میدان اگٹلے دے میدان اگٹلے دے میدان
د هارون بادشاہ پر رحمو سندرا واوری دا لاس او بخشی اینجلس ٹائمز پر یو رپورٹ کی لکھ لی دی چھ افغانستان کی سکیان سکان د امتیازی سلوک شکار دی چھ خبر ہے گن شمیر سکان نور ہوادون تا پ تیشت مجبور سوی دی شاہین پنیری د اینجلس ٹائمز تا رپورٹ لوستی دی او لنڈی جی پ دی رپورٹ کی وڑان دی کوی
په افغانستان کې د سیکانو د ټیک شمیرې په اړه سن شویل کې دی ولې د 1500 کال په خوانې ټولنې خلک چې د مغربي هندستان او موجوده پاکستان نه افغانستان ته پکړه راغلي وو اوس د یو شمیر خطر سره مخ دي ډیر سیکان سوداګر دي او بیلابیل کاروبارونه کوي د 1990 په لسیزه کې په افغانستان کې د دوی شمیره 50000 وه او د دوی ډیر کورونه په جلال آباد کندهار او غزنی کې وو ولی پلسیزو د خورو جنگونو بیقراری او برداشت د نشتوالی لکبله دوی مجبور شو چې نور هیوادونو ته کډه شي د سیکانو د یوې اتحادیې مشر اتوار سنگ خالصه وایي اوس په ټول هیواد کې د سیکانو یوازې 322 کورنۍ پاتې شوې دي او د سیکانو د عبادت په اتو ځایونو یا ګوردوارو کې یوازې یو ګوردوارا باقی پاتې ده افغان سکان وای په دې خبره ډیر خپه دي چې اکثریتي مسلمانان ورته وای چې خپل کورونو تلاړ شي سره د دې چې دوی د نسلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي دوی زیاتوي د افغان دستور لمخه دوی ته مذهبي ازادي ترلاسه ده لاس انجلس ټایمز لیکي هغه سکان چې هند او پاکستان ته تګ غواړي په اسانه ویزه ترلاسه کوي ولې د اروپا ویزه ترلاسه کول اسان نه دي
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د برډانی ورسپانی ډیلی ټیلیګراف لیکي چې د اسرائیل جوړو کړل سو وستو ټیکنالوژي پر پاکستان د خرڅولو معاملې انکشاف ورسته د اسرائیل او د هند ترمنز ستراتیژیک اړیکې لږ واښونو سره مخامخ شوې دي د پاکستان فوج دا رپورټونه به بنیاد ګرځولي وو د ورسپانی د دې رپورټ نوټ غټکی لګول آیا ساورو
ډیلی ټیلیګراف رسپان لیکي چې اسرائیل د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا هغه دستاویزات په کلکه رد کړي چې په 2010 کال کې د اسرائیل جوړ کړل شوی د اف 14 جازونو پرزي او نور جنگي سامانونه پاکستان ته ورکړل شوی وو په دې لړ کې برېټانیا نوري پلټنې هم پیل کړې دي او د اسرائیل او هندي چارواکي د خبرې ته رسیدلي چې د وسلو سودا شوی خو دا نه معلومه چې آیا دا سودا د اسرائیلي حکومت په رضا شوی ده او که څنګه ډیلی ټیلیګراف رسپان لیکي 13 ونې یو اسرائیلي رسپان خبر ورکړي وو چې اسرائیل ل 2009 کال نه واخلي تر 2011 کال پورې یو سو اسلامي هیوادونو باندې وسلې خرڅې کړې دي چې پکې مصر او الجیریا هم شامل دي. ورسپانې کې چې اسرائیل جوړو کړو وسلو ټکنالوژي پر پاکستان د خرڅولو خبره رد کړې ده. د اسرائیل او د برتانیا سرچینو وینا تر مخه دغه شان د وسلو سودا سره د اسرائیل او د هند اړیکې متاثر کېدې شي. ورسپانې د یو مشر اسرائیلي چارواکي په حواله لیکي دا یو حیرانونکې خبره وه، داسې هیڅ قسمه سودا نه ده شوې. د دې په وینا له برتانیا نه مو د معلوماتو اخستو غوښتنه کړې. ورسپانې لیکي چې د اسرائیل د دفاع وزارت روانه ونې په سمدستي توګه د وسلو خرڅولو رپورټونو په اړه بیان جاری کړی وو. دا بیان تر مخه اسرائیل له هند سره ستراتیژیکي اړیکې لري. هند په نړۍ کې تر ټولو مضبوطه جمهوریت لري او د اسرائیل په شان له ترهګرو غواخونو سره مخ دی. بیان کې راغلی چې اسرائیل چری هم نه غواړي چې له هند سره په خپل اړیکو سودا وکړي، بلخوا د پاکستان فوج هم دغه رپورټونه بې بنیاد ګرځولي دي. ورسپانه دي چې په نړۍ کې اسرائیل د ډرون جازونو او د فوزي نظام سافټویر جوړوي او دا وخت هند ته دریم لوی هیواد دی چې وسلې ورکوي. ورسپانه دي چې برتانیا دې خبرې ته رسیدلې چې د اسرائیل فوزي ټکنالوژي پاکستان ته ورکړل شوې ده، خو دا نه ده معلومه چې د اسرائیلي حکومت رضا پکې شامل ده او کنه. د برتانیا چارواکو وړاندیز کړی چې له اسرائیل او هند سره د دې معاملې نور پلټونو کې کار کولو ته تیار دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه مو اوریدله. سلام پښتونخوا خبرونه د خیال محمد پښا د سندري سره پای ته رسو، خو البته موږ په دې بل خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې یو نوی رپورټونو او خبرونو او نوو حالات سره او د وخت ستوري د کلتور پروګرام هم پر اتم کې کړي کې تاسو ورو پر ازي د خیال محمد پښا کې سندره وو.
چمن کے رنگا رنگ گلوں دس باد گزر پچمن دس باد گزر پچمن دستر گو بلا واخلم ناز پر مار کرا ستا دستر گو بلا واخلم ناز پر مار کرا چمن کے رنگا رنگ لونوا کا چمن کے رنگا رنگ لونوا کا دس باپا گزر چمن چاوت فریاد کنم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کنم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کنم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کنم چه پرونی رات مخون نشار چه پرونی چمن کے رنگا رنگ لونوا چمن کے رنگا رنگ لونوا دس باد گزر چمن کا